حکیم اوزه اجمل اند هرکلی کو. په وروستیو کې د خزو د حقونو د یو شمیر فعالانو لخوا په بیلابیلو نړیوالو دریځونو دا غوښتنې زیاتې شوي دي چې جنسیتي تبعیض یا جنسیتي اپارتاید دی په نړیوال کچ وپیژندل شي. دوی ګمان کوي چې که دا وپیژندل شي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي دوی جنسیتي اپارتاید بولي. وروسته به د دې کلمې په بیلابیلو اړخونو باندې هم بحث وکړو. او وای چې دا به په افغانستان کې له نجونو سره مرسته وکړي او کومک به وکړي چې هغه تبعیض یا هغه چلن چې طالبان د دوی د حقونو په وړاندې کوي هغه له منځه ولاړ شي او افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو څښتنان شي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو موضوع ډیر کله بیا بیا یادیږي. بیخي ښایي ځینې خلکو غوږونه د ښځو د حقونو له موضوع سره دومره آشنا شوي او بلد شوي وي چې چندان په دغه موضوع کې دلچسپي ونه لري یا لیوالتیا ونه لري. خدای و داسې موضوع ده چې دا مهال د افغانستان نیم وګړي یعنی ښځې چې د نفوس یا د وګړو نمایي برخه جوړوي له زده کړو او کار محرومې دي. زدکړه د ملګرو ملتونو د نړیوالو قوانینو او معیارونو پر بنسټ او همدارنګه د اسلام د شرعي حکمونو په اساس باندې د خلکو حق دی پرته له دې نه چې دې ته وکتل شي چې نجلۍ ده که هلک دی. خو په تیرو دوه درې کلونو کې څه باندې دوه کلونو کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. تیر کال یې پوهنتون زده کړې هم د نجونو پر مخ وتړلې او په څو مشخصو ادارو کې له کار کولو پرته ښځې په نورو ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه لري. آیا دا جنسیتي اپارتاید بلل کېدای شي؟ که په نړیوال کچ باندې داسې یو شی ومنل شي د افغان نجونو لپاره به یې ګټه او فایده څه وي؟ د افغان نجونو د حقونو لپاره نورې د مبارزې لارې چارې څه دي؟ څنګه کیدلی شي چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي او ښځې له هغه خپلو روا حقونو نه برخمن شي؟ په نور بس دې خپرونه کې نن په همدې بحث کوو. څو مېلمانه مو چې رابللي دي د افغانستان د مشرانو د جرګې پخوانۍ غړي او سناتوره ډاکټر انارکلی هنریار در سره، همدارنګه د حقوقي مسایلو شننونکي او پوخانی ډیپلوماټا میرمن نظیفه حقپال را سره په دې خبرونه کې ده، او همدارنګه ډیوا امرخیل چې دام فعال ده او آزاده خبریاله ده. ټولو ته هرکلی وایم. لومړی پوښتنه به له انارکلی هنریار نه وکړو. اول خو ستړی مشي انارکلی، د موږ خپرونې ته ډیره موده وروسته د موږ په یوه خپرونه کې تاسو ګډون کوئ چې هرکلی درته وایو. د تاسو فکر باندې په وروستیو کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په ځانګړې توګه له افغانستان نه بهر ښځینه فعالانې لکه ملالی یوسفزی په دې وروستیو کې په دې اړه څرګندونې کړي. تر دې مخکې یو شمیر افغان فعالان وي چې هغوی په دې برخه کې دا غوښتنه لرله چې جنسیتي اپارتاید د هغه څه ونومول شي چې طالبان یې د ښځو په وړاندې یا د نجونو په وړاندې کوي. دغه څه معنی او څه شی لرلی شي د افغان نجونو او ښځو لپاره دغه موضوع؟ ځکه دغه کلمه چې ده په افغانستان کې په دې وروستیو کې بیا بیا یادیږي.
مننه دلو یو بخون کې خدای په نامه سلامونه او نیک ویلیان ستاسو ته او ډیرو قدرمنو همکاران ته او ډیرو قدرمنو میلمنو ته په بحث کې او د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله لرم چې ښه وخت ولرئ. مننه بیا هم ستاسو بلنه نه په دې خپرونه کې. نن مونږ د افغانستان په هکله خبرې کوو، د افغانستان د ښځو د وضعیت په هکله خبرې کوو. زه فکر کوم چې افغانستان اوس په نړۍ کې شاید اول هیواد وي چې د ښځو په وړاندې داسې ناوړه چلند روان ده، او تقریبا که په حساب ونیسو ډېر وخت ډېر مده کېږي چې د افغانستان ښځې نجونې درد او کار نه د بهره دي، یعنی د خپل اساسي حق نه نشي کولی دوی ګټه واخلي. او څرنګه چې ګورو سمه ده چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه د افغاني ښځې نړیوال خپل غاټ پور تکړه او غاټ پور څخه دې دې پاتې چې هغه قانوني او شرعي حق چې د افغاني خزیده د هغه حق ته باید هغه اخنه استفاده وکړي. او دا کلمه څنګه چې تاسو وویل اپارتایډ جنسیتي اپارتایډ یو نوی لغت د افغانستان پاتې چې دا غیر استفاده کیږي او ټول د دې غوښتنه کوي. واقعا څه چې اوس په افغانستان کې روان ده خزی په افغانستان کې شاید اغامار چې تقریبا د جمهوریت په وخت کې موجود و نیمایي نه ډېره برخه خزی وي په افغانستان کې، یعنی 50% نه 100% هغه تخمینی امار چې موجود په افغانستان کې خزی وي. او دوی کله چې په یو نړۍ کې 50% نه ډېر وګړي دي هغه خزی چې خپل اساسي او ډېر مهم حق نه شاته پاتې وي هغه هیواد به کوم خواته لاړ شي. او واضح خبره ده د دوه کال او درې میاشتې د طالبانو راتګ په افغانستان کې وشو او په دې وخت کې په مختلفو دوه کالونو کې هر ورځ تر بل ورځ یعنی قیودات ډېر راځي او ډېر افغاني ښځې خپل ډېر حقونو نه بې بهره پاتې کیږي. او دا واقعا ډېر زه متاسف یم چې کله چې یعنی د ښځو په وړاندې ښوونځي او پانتونونه او همداسې د کار زمینه چې په دین اصافو کې دوی د کار اجازه نه لري اجازه ورکړل شي، یعنی دا دوه کال به څنګه جبران شي؟ دوه کال ډېر کم وخت نه ده او دوی خپل حق نه شاته پاتې. زه فکر کوم چې په دې هکله یوازې د افغانستان د خلکو حق ده او نړیوال باید کله چې موږ حق پورته کوو نړیوال ته نړیوال باید د کده د جنسیتي اپارتایډ په نوم راځي د کومبل واژه په نوم راځي زموږ اساسي هدف دا ده چې باید زموږ یعنی حق پورته کول یا د فائدې په خاطر ده چې باید افغاني خزي او انجو د کار او د درس او تعلیم حق ولري او ورته اجازه
ورکړي.
او دوی خبر درته
مننه انارکلی هنریار بیرته درته راګرځو. میرمن نظیفه حقپال دا د حقوقي مسایلو شنون کی دا او ډیپلوماټ ادم را سره یو ځای شوه. دا اغلی حقپال تاسو هم ستړي مشیخ پرونه ته مننه کوو. مخکمه ل انارکلی و پختل چی په ورستیو کې دغه د جنسیتی اپارتاید مسله شاید په دنیا کې په خام یادیدل او په دې اړه باندې زینو فعالانو خیټینګار کړی، خو په افغانستان کې د رسنیو لپاره یا د افغانستان د خلکو لپاره یو نوی څه دی چې ټینګار پی کیږي. د خزو د حقونو فعالان یو شمیر پی ټینګار کوي. د تاسو په باور باندې دغه څه معنا لري او دمګړی د افغانستان د خزو کم حقونه چې دي یا د حقونه کم سرغړاوي چې دي دا جنسیتی اپارتاید کلمه څومره دغه وضعیت په خپل لمن کې رانغاړلی شي، یعنی څومره دا محتوا په دې نوم کې شاملېږي؟ سلامونه
تاسو ته، تاسو محترم اوریدونکو ته او په بحث کې محترم میلمنو ته، زه فکر کوم چې دغه مسله ډېر مهمه ده چې باید افغانان پرې پوه شي، ځکه چې تاسو هم وویل ډېرو ته دا ورنه آشنا کلمه وي، خو جنسیتي اپارتاید نوې استعمال شوی نه دی. دا یو تاریخي بهیر نه تیر شوی دی. په 1990 که چې کله اول ځل طالبان په قدرت کې ول، هغه وخت هم یو کمپین شروع شوی و د ښځو د فعالینو لخوا او اصلا اتا د ملګرو ملتونو سره یو راپورتر گزارش ور چې و هم دغه موضوع یا دغه اصطلاحی استفاده کړی و چې هغه شی چې په افغانستان کې په 1995 کې د طالبانو د اول واکمنۍ تر حاکمیت واکمنۍ ترسره کېږي هغه دسې یو پدیده یا دسې یو حالت ده چې هغه ته کېږي چې حقوق دانان جنسیتی اپارتاید نوم کې دی او د دې لپاره نړیوال قوانین کې حساب ځای پیدا کی او تعریف شي او بل اخره د یو جرم په حیث ومنل شي. بیا هغه کمپاین ډیر مختلف نه ځکه چې هغه تغیرات راغلل او طالبان د حاکمیت نه وغورځېدل او بل اخره مونږ ولیدل چې په 2001 کې وضعیت تغییر وکړ. نو د دې تاریخچه د هغې خوانه ده د هغې څخه اخیستل شو څنګه چې په نړیوال قوانین کې د دې څخه تر اوسه پورې استفاده نه ده شوی، خو نژادي اپارتاید او داسې د اپارتاید نور کنونسیونونه دي چې د هغې سره دا ډېر شباهت لري. معنی دا چې په افریقای جنوبي کې هغه خلک چې تور پوټې ول صرف د دوی د نژاد په اساس یو تبعیض و، د دوی مکتبونه بیل و، د دوی مثلا بعضی حقوق اکثریت حقوقونه محروم و. دا چې د هغه چې کتاب مقایسه کې افغانستان کې سید چې کلتوري خبره شته، خو کلتوري خبره د افغانستان د پاکستان د ایران او د سیمې نورو هیوادونو کلتور ډېر ورته دي. په یو هیواد کې تاسو نه ګورئ چې یوه ښځه د دې لپاره چې هغه جنس د ښځه ده یا جلی ده هغه باید د اساسي حقوق چې په دې ټولو پندوز اسلامي ملکونو کې ورته ورکړل شوی دی، تاسو غربي ممالک پرېږدئ غیر اسلامي ممالک پرېږدئ، یعنی هغه حقوق طالبان ورڅخه اخیستي دي. نو تبعیض ده، د دوی چلند تبعیض ده، حقوق دوی نه لري. دوی په ټولنه کې د یو انسان په حیث چې د دوی حیثیت د دوی هغه برابر حقوق چې هم مونږ په سل کلونو کې یعنی د ښځو حقوق تعلیم مسله د دې شل کالو خبره نه ده، تاسو راشي افغانانو ته معلوم ده، خپل تاریخ مونږ پیژنو چې سل کاله مخکې ښځې مونږ په دې سیمې کې هغه هیواد و چې اول ځل اساسي قانون کې د ښځو د حقوق او د دوی د تعلیم خبره راغلې ده. او په عمل کې هم مونږ ولیدل چې مونږ په 1950 او خصوصا د تاریخي لحاظه وګورئ تاسو، افغانستان هغه ملک دی چې د نړیوال کنوانسیونونه او د ملګرو ملتونو د منشور په امضا کې اولین مملکتونو د جملې څخه ده. یعنی مونږ د نړیوال بشري حقوق چې ورته مونږ وایو دې سره مونږ داسې نه ده چې غربیان مونږ په دې شل کالو کې راوړی ده یا مونږ نا آشنا یو دې سره. هغه شی سره چې مونږ نا آشنا یو هغه طالبان او دا ناوړه چلند د افغانانو پر مخ او د خصوصا د پر مخ نو د حقوقي دغه اصطلاح وساین راوړی چې نړیوالو نو کې باید ځای پر ځای شي. خو دا چې دا کمپاین دې وخت به ونیسي یو سیاسي ستونزې به لري، خو دا ډېر مهمه چې باید افغانان د دې ځکه چې دا به خپل تبعات ولري.
مننه مننه، زه بیرته راګرځم په دې اړه ځین نورې پوښتنې هم راسره شته دي، تاسو نه به په دې اړه باندې جزئیات اورو. بیرته به ورشو ډاکټر نارکلی ته. اغلی هنریار، تاسو په افغانستان کې د یوې سناتورې په توګه باندې کار کړی دی، مختلفو خلکو سره ملیدکاته درلودل، مختلفو سیمو ته سفرونه کول، ولسونو سره هم په اړیکو کې وی. طالبان وای اول خو دوی ټینګار دادی چې دوی د غزده کړي چې دی دا ممنوع نه دی اعلان کړي یا مثلا ناروای نه دی بللی، بلکې دوی یو سیستم ته اړتیا لري چې د اسلامي او کلتوري ارزښتونو سره د دوی سم وي. بل یو نیم چارواکی کله ناکله وایي چې د افغانستان خلک د زده کړو غوښتونکي نه دي او نه غواړي چې دغه ډول زده کړې چې په نړۍ کې دي د افغانستان خلک یې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تاسو او اغلی حقپال په خبرو کې دې ته اشاره وشوله، دا بیخي اوس واضحه ده، د نړۍ بېلابېل معلومات او احصائیې ښیي چې افغانستان دا مهال دی نړۍ لومړنی هیواد او یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه محرومې دي. په نورو هیوادونو کې به هم ستونزې وي، خو د حکومتونو یا دولتونو لخوا داسې یو حکم نشته دی چې په هغې کې د له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي. د تاسو نه مې مشخصه پوښتنه دا ده چې تاسو له افغان ولسونو سره بلد یې، اشنا یې، ورسره مو کتلي دي، خلک رښتیا نه غواړي چې نجونې زده کړې وکړي؟
مننه. ډېر اساسي سوال ته مو اشاره وکړه. اول دا چې طالبان ویلي دي چې موږ غواړو چې هغه معیارونه چې دوی لري د افغانستان د عرف، رسم، رواج یا اسلامي بنسټ پاس پاس ښوونځی عیار کړي. اول دې مسلې ته زه اشاره کوم چې په افغانستان کې ما خو کله چې زما په یاد ده ما درس ویلي دي د نجونې او هلکان ښوونځی علی دی تر اخره وخت د جمهوریت پورې، یعنی هیڅکله نجونې او هلکان په یو ښوونځی کې درس نه دی ویلی. که مخکې هم وو، که زمونږ د دورې نه مخکې، شاید تر ابتدایه پورې وو، هغې نه وروسته هلکان او نجونې، خو په دا جمهوریت دوره کې نجونې او هلکان بالکل علیحده درس کېله. بل دوه کاله او دوه میاشتې وشي، دوی څه غواړي دینه؟ یعنی غواړي چې یو نسل غږ خاموشي، یعنی دوی خپل غږ پورته نه کړي، یا د دې شاته څه اهداف دي؟ دا ډېره مهمه ده. بل دا چې د افغانستان خلک غواړي که نه غواړي، زه تقریبا د کله چې د سناتوري نه مخکې بشري خپلواک کمیشن کې مې کار کاوه او مختلف سیمو ته تلم، لرې پرتو سیمو ته تلم، هغه سیمې چې تقریبا ځینې کسان وو چې د طالبان سره هم په هغه وخت کې اړیکې درلود، یعنی داسې لرو ولسوالۍ ته زه لاړه یم او خلک سره مو لیدنه کتنه کړې دي، دیني علماو سره. ما داسې یو ذهنیت او فکر په اکثرو ځایو کې نه دی لیدلی. ډېر اسناد بشري خپلواک کمیشن چې که اوس هم موجود دي چې ډېر لرو پرتو سیمو نه خلک راتلل، سپینږیرې راتلل، او دوی د خلکو خاص راوړل چې دوی خپل سیمه کې ښوونځی غواړي، د نجونې لپاره ښوونځی غواړي، او غواړي چې ښوونځی ولري او د دوی نجونې درس وایي. زما په یاد ده چې یو ډېر سپین ږیری سړی و او د افغانستان د یو لرې ولسوالۍ نه راغلی و، که ژوندی وي خدای دې روغ رمک ولري، که نه وي خدای دې وبخښي روح قاد وي. خو هغه وخت ډېر سپین ږیری و. دا تقریبا درې شپې ورځې مزل کړی و، یعنی په لاره تر څو کابل ته رسېدلی و او زموږ دفتر ته راغی، او د دې یوازې غوښتنه یې د دې دا و چې موږ د دې هغه سیمې چې هغه کلی استازیتوب راغلی یم، او دا زموږ پیش یعنی درخواست یا عریضه ده چې ټول خلک دلته خپل ګوتې لګولي دي، موږ ښوونځی غواړو، تاسو موږ سره کومک وکړئ چې تر څو موږ ته په هغه سیمه کې ښوونځی جوړ شي. څرنګه چې مخکې فال صاحب اشاره وکړه چې د افغانستان ښوونځی پوهنتونونه یوازې د شل کاله لاسته راوړنه نه ده، سمه ده چې په افغانستان کې یو دوره کورنۍ جګړې پیل شوې او یو وقفه ورکې راغله. مخکې د دین افغانستان یو ډېر مدرن هیواد و، او نجونې ښځې خپل اساسي حقونه یې درلود، داسې نه و دوی درس یې له پوهنتونونه او په افغانستان کې ډېر ښه کدرونه و. او کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې راغلې، مهاجرتونه شول، تقریبا په درې څلوېښت کالو چې په افغانستان کې جګړه ده او کورنۍ جګړه راغله، دا باعث شو چې یو وقفه په دې هغه کې راغلی. هغې نه وروسته کله چې د کورنۍ جګړې د طالبانو اول دورې نه وروسته کله چې موقته اداره راغله، او دا هم بیا هم یو نوی پایل وشو د افغانستان خلکو لپاره، د افغانستان ښځو لپاره، او نړیوال هم دې ته ډېر اساسي پام درلود. او د نړیوال یوازې یو اساسي کار د دوی دا و چې موږ افغانستان ته مرسته کوو، چې خاصا د غمرست زمون یو اساسي بخش باید د خزو د حقونو پاک لپاره مصرف ته ورسیږي. خزې د تعلیم کې درس وای او په مختلفو عرصو کې خزو ته کار وشي. یعنی زه په دې نظر سره موافق نه یم چې د افغانستان خلک شاته پاتې دي او د افغانستان لرو پرتو سیمو کې دوی د تعلیم نه غواړي، تحصیل نه غواړي. دا بالکل زه نه منم. فرق لري، افغانستان یو سنتي هیواد ده. شاید سل فیصد په دې خبره نه یم، شاید دا سیمې هم وي کله چې موږ وایو یوازنۍ د ښځو که ښځې تعلیم درس ته په شل کاله جمهوریت کې تلل، خو نورې ستونزې د کورنۍ تاوتریخوالی مختلفې ستونزې د ښځو په مقابل کې وو چې هغې ته مبارزه کېده او ښځې د یعنی د دې زمینه دوی ته مساعده چې خپل غږ وکړي. مننه تاسو ان صاحب، ډیر په ډیر بخښنه سره تاسو نه اجازه غواړم.
مننه کوو تاسو سره مونږه ام دوه مراج منه کړې وکړه. مباده نرکلی هنریار، پوخانی افغان سناتور او د بشري حقوقو فعال، د تاسو د کور ودانی مونږه منندوی یو. موږ خپل بحث ته دوام ورکوو. درنو دوستانو، تاسو مونږه غلاسادي رادیو ناوري نور بس ته خبرونه ده. په دې خبرونه کې را سره دوه نور میلمانه شته دي، د سیاسي او حقوقي مسلو شنونکي او پخواني ډیپلوماټ نظیفه حق پال را سره ده، او همدارنګه ډیوا مرخیل چې خبریال او فعال ده دا را سره ده. دوی سره به بحث ته دوام ورکوو. اغلی حق پال، ګڼې پوښتنې دي. اما چې تاسو مخکې وویل، زه غواړم چې دا د اپارتاید په برخه کې د وروستۍ پوښتنې لپاره تم شم، بیا نورو مسایلو ته ځم. تاسو چې وویل چې دا د یو سیستم نوم و چې د دویم نړیوال جنګ نه وروسته په جنوبي افریقا کې حاکم و، هلته چې پخوانۍ برتانیا مستعمره وه، دغلته چې سپین پوستي، تور پوستي، هندیان او نور اوسېدل، نو د انسانانو ترمنځ د هغوی نژاد، د هغوی توکم ته په پام باندې دا اپارتاید یو ډول ویش و، او هغه کسان چې سپین پوستي وه هغوی پر نورو باندې ډیر حقونه لرل، په اصطلاح یو ډول ویش و. بیا وروسته تاسو یادونه وکړه چې پخام دغه مسله یاده شوې وه. زه غواړم پکې دا به وروستۍ دماغ حقوقي پوښتنه وي چې که چیرته تاسو ویل چې په نړیوالو قوانینو کې تر اوسه پورې د دغه جنسیتي اپارتاید موضوع یو څه ستونزو او خنډونو سره مخ ده، که چیرته دا مثلا بلاخره جنسي اپارتاید، اماسې چې دغه نژادي اپارتاید بلاخره ملګرو ملتونو په 1973 کې غیر قانوني وباله، دغسې غیر قانوني وبولي، ساده یې راته ووایي چې د افغان جنو لپاره به یې اغېزې څه وي او ښځو لپاره؟
مننه. یو اغیزه به دا وي چې دا به بالاخره د طالبانو د رژیم د نسکرېدو باعث به شي، خو که زر ونه شي خو بالاخره کېږي، لکه د افریقا جنوبي د رژیم ته څیر. او آنی تبعات یا هغه نتایج به دا وي چې هر هغه مملکت چې د طالبانو سره ورکړه درکړه ولري، دوی هم هغه کنونسیون یا هغه قانون چې پاس شوی دی او نړیوال قانون به وي چې جندر اپارتاید به تعریف شوی وي، هغه ناقص به وي. یعنی هر هغه نور ملکونه چې د طالبانو سره اوس موږ ګورو چې بعضې ملکونه یو څه هغه لري تعامل لري، دوی به د دې څخه وویرېږي چې دوی د طالبانو سره تعامل ونه لري. طالبانو باندې نور هم تعزیرات به وضع کېږي، د اقتصادي تعزیرات نه نیولې تر مختلف تعزیرات، چې هغه رژیم د تعزیراتو په اساس بیا به د ملګرو ملتونو امنیت شورا به تصمیم نیسي چې څه تعزیرات به وضع کړي. او حتی د طالبانو سفر باندې تعزیرات به وي، که چیرې طالبان په داسې هیواد ته سفر وکړي، نو انټرپول او د آی سی سی یعنی د نړیوال جزایي محکمې څارنوال دا مسؤلیت لري چې د دوی د دزګیری دپاره حکم صادر کړي. لکه چې په پوتین باندې دوی صادر کړی دی چې په اوکراین کې جرمي جنګي جنایت ترسره کړی دی، او هغه مملکتو ته چې سفر کوي چې دغه کنونسیون ته الحاق لري او دا کنونسیون امضا کړای دی باید دا کار وشي. نو په مجموع کې په اني دا دغه به یتا تایږي او په تګید چې هیڅ حکومت هیڅ حاکمیت په یوشتمه پیړۍ کې بیل دنیا څخه چې تعامل ونه لري دوام نشي کولای. افغانستان هم د طالبانو حاکمیت هم بل دوام نشي کولای. افغانستان د سیاسي هیواد چې ضرورت لري چې د نورو مملکتونو سره تجارتي، ډیپلوماټیکي، اقتصادي تعاملات ولري.
مننه.
چې تاسو په منځ کې نو هغه وضعیت د تبعات به رژیم د پاره وي.
مننه سلامت اوسی. ورزم دیوی امرخیل ته دامرا سره یو ځای شوی دا خبر یاله ده او همدارنګه فعال ده. دیوی تاسو هم ستړي مشئ، موږ په دې باندې بحث دوام لري چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې کم چلند چې د اوسنیو واکمنو لخوا روان دی، دا د ښځو په وړاندې داسې یو چلند دی چې په نړۍ کې ځینې فعالان غوښتنه کوي چې جنسیتي اپارتاید یا جنسیتي ویش دې وبلل شي. تاسو راته دا وایي چې طالبان وایي دوی د زده کړو مخه نه نیسي او بلاخره به ورته یو چارچوب د دوی په وینا باندې جوړوي او اجازه به ورکوي. د افغانستان نه بهر فعالان ډیر زیات فشار راوړي په زده کړو باندې غږ پورته کیږي. خپل د افغانستان د ننه ولې فشار نشته؟ ځکه دغلته خو ډیر پراخ ولسونه دي، خلک دي، فعالان دي، ولې د ننه په ځانګړې توګه پلرونه ورونه دوی په دې برخه کې غږ نه پورته کوي او ځایي واکمن دې ته نه اړ کوي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي؟ ځکه دا یو اړتیا ده.
سلامونه درنښت تاسو قدر منو منمنو ته او قدر منو اوریدونکو ته. بالکل، دا موږ تاسو ټول ته معلومه ده چې دا موضوع اوس لپاره یعنی یوازینی د باس موضوع چې دا چې هر ځای کې موږ ګورو، هر ځای کې موږ اورو، همدا موضوع ده. خو دا چې تاسو وایي چې بهر کې کوم خلک چې په دې موضوع باندې خبرې کوي، په افغانستان کې دا موضوع لپاره ول څوک نه راولاړیږي، ول دې مېرمنو دفاع په خاطر نجونو دفاع په خاطر څوک خبرې اترې نه کوي؟ نو زما فان باندې چې داخل د افغانستان کې هم کسان شته دي چې په دې برخه کې کوښښونه کوي، په دې برخه کې فعالیتونه کوي، کاغذ زمونږ قومي مشران دي، علما دي په دې برخه کې، یعنی په بار بار موږ تاسو لیدلې دي، دوی تعقیب کړي مو دي چې کوي. ولی زه فکر کوم چې ډېرې شي د دوی له وس نه هم پورته خبره وي، ځکه چې کومه تګلاره چې اوس مهال هغلته کوم رژیم چې اوس حاکم دی هغه چې کومه تګلاره لري، نو دا چې هر څومره غلطه ولسونه راولاړ شي، هر څومره دې مقابل کې ودرېږي، نو زه فکر نه کوم چې دوی به د خپل تګلارې ته تغییر ورکړي، ځکه چې دوی ته خپله تګلاره مهمه ده. دا خو دې باندې دوی ټول ښه پوهېږي چې په ټولنه کې نیمه برخه ښځې تشکیلوي او نیمه برخه نارینه، نو په دې باندې دوی پوهېږي چې کله یوه ټولنه کې ښځینه نه وي یا ښځه نه وي فعالیت ولري، یا همداراز که زه ووایم چې مکتبونه بند شي، پوهنتونونه بند شي، او زمونږ راتلونکي خویندې، زمونږ راتلونکي رونې داسې بې تعلیمه پاتې شي، نو دا معلومداره خبره ده چې راتلونکي به موږ ډاکتران نه لرو، راتلونکي چې به موږ ښوونکي نه لرو. یعنی دا بهیر به د چارو لور ته روان وي. په دې باندې دوی هم خپله ښه پوهېږي، خو دا چې د دوی دریض همدار دی، دا چې دوی تګلاره همدار دی، نو زه فکر نه کوم چې دا به د هلته د افغانستان خلکو هم وس ورسیږي یا په دې برخه کې کوم جدي اقدامات هم کولای نه شي، ځکه چې اوس مهال لپاره هر تاغلته د موقت په شکل دی. یعنی هلته هر څه کېږي، که کوم څوک راولاړ شي، یعنی موږ تاسو لیدلې که کوم چا هم مخالفت ښودلی ده، نو هغه کس چې دی هغه اتمن تهدید شوی دی، رتل شوی دی، جیل ته اچول شوی دی، نو دغه ستونزې دغه مشکلات هم شته دي.
مننه سلامت اوسی. اغلی حقپال، په دې وروستیو کې د ورځپاڼې نوم مې هیر دی، خو د افغانستان د پخانۍ د پوهنې له وزیري چې غالبا د پوهنې وروستۍ وزیره وه، رنګینه حمیدي سره یې مرکه کړې وه. هغه په یو توګه نړیواله ټولنه ملامت کړې وه او ټینګار یې دا و چې طالبان یا د طالبان اوسنی واکمن دې ته قانع کیدلی شي دا ممکنه ده چې لږ تر لږه د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي. هغې ویلي و کله چې نړیواله ټولنه له دې نه مخکې امریکا او متحدانې کلونه کلونه د طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو اخته و، ولې دغسې د خبرو اترو یو پراخ چینل وس ورسره د نجونو د زده کړو په خاطر باندې نه پرانیسي؟ ظاهرا داسې د حمیدي او د ځینو خلکو استدلال دا دی چې طالبان ښایي د نجونو د زده کړو موضوع د نړیوالې ټولنې سره د رسمیت پیژندنې او خپلو نورو ستونزو د هواري لپاره د فشار د یوې وسیلې په توګه کاروي. په دې برخه کې ځینې نړیواله ټولنه هم ملامتوي له هماغه پیل نه تر اوسه پورې چې د طالبانو سره په هغه کچه باندې په دې موضوع باندې برخورد نه دی کړی په کومه کچه چې پکار دی. تاسو د یوې ډیپلوماټې په توګه باندې د نړیواله ټولنې مسؤلیت او څومره په دې برخه کې ګڼئ او څه فکر کوئ چې تر دې زیات څه کولی شي؟
د افغانستان په قضیه کې تاسو کاغه سیاسي او ډیپلوماتیک جریان چې تیر شو په افغانستان کې خصوصا د طالبانو سره د دوحې د قرارداد تر لاسلیک پورې او بیا غینه بعد د طالبانو واک ته رسېدل، دلته طبیعي ده چې نړیواله ټولنه خپل هغه سیاسي او ستراتیژیک اهداف لپاره د افغانستان د ښځو د حقونو او یا په مجموع کې د حقوقو بشر مسله ورته مهمه نه وه، خو اوس پاتې کېږي خپل افغانانو ته یا طالبانو ته چې دنیا هغه په نړیوال سیاست کې مونږ وګورو چې هغه خپل نږدې همسایه وګوري پاکستان. پاکستان یو ورځ د امریکا سره یو رقم اړیکې لري، بله ورځ د چین سره بل رقم اړیکې لري، هغه اړیکې خپل روسیې سره توازن کوي. په آخر کې نه چین دوست ده، نه یې امریکا دوست ده او نه یې هم روسیه، هغه شی چې دوست خپل هغه منافع ده. نو د ښځو د حقوق نه محرومول یا د افغانستان خلک د خپل بشري حقوق نه محرومول تاوان چا ته رسیږي؟ تاوان د افغانستان پرمختګ ته، د تاوان د افغانستان خلکو ته رسیږي. دا چې په دې دوو کلونو کې موږ ګورو چې په مختلف ډول باندې حداقل په جلساتو کې، اعلامیې، کانفرنسونه، په دې ټول شیانو کې امریکایان ورته اروپایي اتحادیه یعنی نړیوال، حتی پاکستان، حتی ایران، حتی موږ ولیدل چې په دې دوه ورځو مخکې حتی چین وویل چې تر هغه پورې چې سیاسي اصلاح افغانستان کې رانشي موږ طالبان پرسلیت نه پېژنو. نو نړیوال خپل هغه همدومره د وسه کېږي چې وایي چې سیاسي ریفورم، بشري ریفورم او د ښځو او د خلکو بشري حقوق چې خوندي نه وي، یعنی به طالبان او دغه حاکمیت یا حکومت دغه نه لري، څیره نه لري. په نړۍ کې هیڅ حکومتونه دغه سی خپل وګړي نه سرکوبوي. نو اوس پاتې کېږي د طالبان مسؤلیت ده. طالبان اوس چې د افغانستان حاکمیت یا الاقل خاوره په لاس کې لري، دا چې د خلکو زړونه په لاس کې نه لري، د خلکو ذهنونه په لاس کې نه لري، نه د خلکو زړونو باندې حاکمیت کوي، نه د خلکو ذهنونو باندې، بلکې په خاوره باندې حاکمیت کوي او وایي چې امنیت ده، سراسري کنټرول ده. اوس تاریخ دوی ته او یا هغه د یو استلاله او ستوب د دوی په اړه چې دوی یعنی دا صلاحیت لري چې دغه معادله د افغانستان د پاره څرنګه تبدیل کړي، او د تبدیلولو دپاره باید هم جنو ته اجازه ورکړي چې او ښځو ته چې پوهنتونونو، درسونو، مکتبونو ته، او هم بالاخره د اساسي خبره هغه اصلي مشروعیت د خلکو د ارادې څخه واخلي، او بیا دغه دنیا هم خپل دغه لري شرایط لري چې کچیر دوی وکړی شو چې هغه اساسي او معیاري بنسټونو ته کار کړی وای، او خلک او نور جریانونه، سیاسي جریانونه، مدني جریانونه، فعالین د حقوق بشر دوی نه رضایت درلودلی وای، نو لاره هوارېده هم ډیپلوماتیک شناخته، هم اقتصادي او سیاسي پرمختګ ده. په دې شلو کلونو کې اگر چې جمهوریت ټول نړۍ په رسمیت پیژندلی و، خو هغه سیاسي، هغه اقتصادي، هغه ټولنیز پرمختګ چې باید شوی و ونه شو. یو دلیل دا و چې 50-50% خاوره د تهاجم لاندې و. جنگ موږ جنگ سره مقابله و، د طالبانو سره هم امریکایان جنګېدل، هم جمهوریت جنګېده، هم دوی حملې کول. ما اوس چې دغه د جنگ هغه فزیکي حالت شکر چې ختم دی، خو هغه اصلي امنیت چې باید چې اجتماعي امنیت ده، اقتصادي امنیت ده، د خلکو روحي آرامش ده او د خلکو ته د پرمختیا زمینه کمه سید نوي، نو دغه امنیت چې دوی ورته خوشحاله دي او یا افغانان یا بعض افغانان ورته خوشحاله وي چې امنیت ده او جنگ نه ده، دغه امنیت دوام نه لري، ځکه چې دغه امنیت زمینه مسایدوي د نورو
د عدالت. اغلی اقبال، زه غواړم یو بل پوښتنه وکم. ظاهرا تاسو داسې فکر نه کوئ چې ځکه طالبان د دې معنا څه ده چې دوه کاله تیریږي، دوی وایي موږ یوه ستراتیژي جوړوو. یعنی تیر ځل که د تاسو په یاد په تیره دوره کې زده کړې ځنډولې وي، دا ځل دوی مخکې له مخکې ویل چې زده کړو ته به اجازه ورکوي، د نجونو کار ته به اجازه ورکوي، د ښځو. اوس وایي چې د زده کړو او کار او ځینې مسایل چې دوی هغه محدودیتونه لګوي ولیدی، په دې برخه کې دوی وخت اړتیا لري. نو که په نړیواله ټولنه باندې د فشار راوړلو موضوع نه وي، همدارنګه د طالبانو ترمنځ هم په دې اړه باندې اختلافونه شته، ځینې بیخي څرګند دي، څه فکر کوئ څه شی د دې سبب دی چې دوی دغه تاسو چې کومه یادونه وکړه دوی په دې نه پوهیږي چې توپ د دوی په میدان کې دی، او که دوی غواړي یو نظام جوړ کړي، یو سیستم جوړ کړي او ومنل شي باید دا کار وکړي، نو بیا ستونزه به چیرته وي؟ څه فکر اټکل مو څه دی؟
دا ډېر سخت سوال ده او ځواب یې ډېر سخت دی. په دې معنا چې دلته څو عوامل لري. یو خبره خو خلک دا خبره کوي او قدي چې د رښتیا دغه موضوع ته دوام ورکړي دا خبره هم ثابتېږي، او هغه خبره دا ده چې خلک وایي چې دوی اصلا د افغانستان د تباهي لپاره راغلي دي، دوی اصلا افغانان نه دي. که چیرې دوی دغه خپل پالیسي مخته وړي او نیم نفوذ او بلکې ټول نسل د پوهنې د رڼا څخه محروموي، نو دا خبره بیخي تطابقت لري چې دوی رښتیا د افغانان نه دي او یا د پردیو استخباراتو یو وسیله ده چې د افغانستان د تباهي لپاره راغلې ده. دا یو فرضیه ده، د خلک وای او دوام د دې پالیسي دغه مسله به ثابتوي چې دا رښتیا خبره ده. او که چیرې دوی افغانان دي او دغه فرضیه دوی ردوي، نو په هغه اساس کې دغه د ډیپلوماتیک او د فشار دپاره اهم غلطه ده چې د خپل نیمه نفوس او یا ټول نسل د داسې تعلیم څخه ته محروم که چې زه نړیوال مې په رسمیت وپېژنې. که چیرې دوی مکتبونه خلاص کړي، که چیرې دوی خلکو ته خپل اساسي حقوق ورکړي، که چیرې دوی هغه معاهدات، کنونسیونونه او هغه قوانین چې افغانستان د افغانستان دولت حکومت نه د افغانستان دولت 50 کاله مخکې امضا کړی دی او هغې ته تعهد ولري دوی، نو نړیوال هیڅ اصلا نور بهانه نشي کولی چې دوی په رسمیت ونه پېژني. که چیرې دوی داسې یو سیستم رامنځته کړي چې هلته احزاب وي، هلته د ښځو او د نارینه سیاسي، اقتصادي، ټولنیز حقوق خوندي وي او دوی خپل خبره د ټولنې د اصلاح دپاره وکړی شي او په ټولنه کې په سیاست کې دوی ګډون وکړی شي، نو زه فکر ونه کوم چې څوک به د دوی د رسمیت معنې بند شي. دوی بیا طالب دا رژیم بندوي، هلته هغه وخت کې به داسې یو حکومت وي چې د خلکو حکومت وي، چې که چیرې بیا خلک دوی خوښول یا خلک به دوی ته رای ورکړي، دوی حکومت خپل تشکیل کړي، یا د قل هغه د حکومت د تشکیلولو دپاره یو پروسه ده، هغه بینالمللي مذاکرات ده چې هغه باید دوی شروع کړي. نو په دې اساس دا دویم خبره هم د دوی غلطه ده. دریم مسله پاتې کېږي چې خلک وایي هغه دا ده چې دوی یو قبیلوي جریان ده چې د دوی په ایدیولوژي کې او په عقیدې کې چې دوی هم په حقاني مدرسو کې چې زده کړه کړې دي او هم په خپل قبیله کې سره دوی پوه شوي دي، دوی په ډکشنري کې د ښځو د بلاغت حقوق شي، په پاکستان کې په اسلامي هېوادونو کې ښځې لري د دې ډکشنري کې نشته. نو دا درې مسله ده. زه هیلمند یم چې درې مسله د سمېږي ځکه چې ایدئولوژي د دوی او د دوی دا فکر دی دا ډېر خطرناک فکر ده او په دې باندې دوی باید پوه شي چې دوی اوس شپېته زره هغه کسان چې په جنګ کې ول په غرونو کې ول او یا په مدرسو کې ول دوی اوس هغه خلک نه دي. دوی اوس د یو نوي حقیقت سره د نوي خلکو سره د نوي ټولنې سره مواجه دي او دغه فکر او دغه ایدئولوژي کدوی لري باید دوی د دې تغییر ورکړي ځکه چې ایدئولوژي ځانې فرهنګونه هر څه د تغییر په حالت کې دوی باید او افغانستان د ټولنې حقیقت
درک مننه کوو. دیوا مرخیل تاسو ته براشو تاسو دغه وس ځینې خلک لکه پرون یو ریپورت هم وو دی بخنه د نړیوال سازمان چې باید پرې نه خدل شي چې په افغانستان کې د انجونو زده کړې بیخي د خلکو هیر شي. دا ولسونه او ټولنې داسې دي چې یو څه ورته یو وخت کې مهم وي خو که ډېره موده ته نه هلته د هغې ممانعت وکړي کیدلی شي ورو ورو هغه خلک چې اوس غواړي چې نجونې زده کړو ته لاړې شي د بېلابېلو دلایلو له کبله بالاخره له دغه نوي ریالټۍ یا واقعیت سره بلد شي او د نجونو زده کړو په اړه باندې دغه هڅې او تاسو چې ورته یادونه وکړه دا له منځه ولاړ شي. څه په کار دي د تاسو فکر باندې څنګه کیدلی شي چې لږ تر لږه د نجونو د زده کړو خبره همیشه په افغانستان کې یاده وساتل شي او خلک خپلو فشارونو ته دوام ورکړي؟
دا یعنی داسې کیدای شي چې مثلا لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله په افغانستان کې مونږ داسې مشران لرو جرګې لرو شوراګانې لرو. زه فکر کوم چې اوس به اوس مهال به ټول منګ تللي نه وي. اوس مهال هم زمونږ دغه جرګې او مرکو باندې به په افغانستان کې مونږ دغه ځینې مشکلات حلوله چې اوس مهال هم کیدلی شي د جرګو مرکو له لارې نه دا مسلې حل شي. یعنی دوی مستقیم له طالبانو سره داسې مرکې وکړي جرګې وکړي بلاخره دوی ته قناعت ورکړي په دې برخه کې چې د دوی هغه اصلي لامل هغه اصلي دلیل باید وپلتل شي چې مثلا د دوی هغه اصلي ستونزه څه شی ده چې دوی واقعا یعنی واقعا د نجونو یا د مېرمنو د کار د نجونو تعلیم مخالف دي یا که دوی داسې کومه ستونزه لري چې هغه نشي کولی په ډاګه سره دوی بیان کړي. یعنی که هغه د که زه ووایم چې د اقتصاد په برخه کې وي یعنی د مالیاتو په برخه کې وي یعنی په ډاګه دوی نشي ویلی چې موږ د دوی تاوان نه لرو یا موږ
امرخیل دی دیوی امرخیل
السلام علیکم خیر
تلفونی قطع شو. آغلی حقپال کام دغه پختنه تاسو نه وکم چې هغه نجونې چې مثلا په دوه کاله مخکې په لسم سنف کې وي ټاکلې وه چې اوس باید پانتون ته تللې وي خو لسم هم پاتې شو ولسه او دولسم هم ونه ویل شو پانتون هم پاتې شو. دغه نجونې به فکر کوي چې که اوس دغه دوه دوه نیم کاله وروسته ښوونځي پایلم شي د نجونو دغسې نجونې چې پخوای غوښتل زده کړې وکړي شرایطو ته په پام به خپلو زده کړو ته دوام ورکړی شي. په مجموعي توګه که راته ووایي چې دغه اوښتی جبران حتی که دا نن هم دوی د تعلیم پیل کړي دغه اوښتی زیان جبران څومره ممکن دی؟
دا هغه جبران د تعلیم چې تیږي هغه جبرانول ډېر سخته ده. خو وخت جبرانول ډېر سخته ده خصوصا د هغه نجونو چې په یو لس کلان دو لس کلان دي دوه کاله د دوی چې تیریږي که چیرې دوی په کورونو کې درسونه ویلي وي آنلاین درسونه ویلي وي او تعقیب کړي وي امکانات شته چې دوی بیرته ورسیږي. خو که چیرې ویلي نه وي موږ داسې راپورونه هم لرو چې ډېر نجونې د زده کړو د نشتوالي په سبب حتی دوی د فامیلیو له طرفه مجبور شوي دي چې دوی اجباري ودونو ته قبول کړی دی او ودونو په جبه باندې واده شوي دي. کله چې یو حالت وی هغه خو فکر وکړي چې یو جلی غواړي چې ډاکټر شي او جلی غواړي چې په ټولنه کې معلومه شي او بل اخر هغه د تعلیم څخه محرومي او وی پر کانسنس واده کوي او د شور مسولیتونه اخلي نو دا جبران نکړم کې خبره ده او پاتې کیږي هغه خلک چې په پانتینو کې ول هغه ان کچېری یو څه تاسو ته خپل کور کې د مور کړی او وین کولې شي کوم مجموع کې هغه عمومي روحي جبران ول څنګه څخه دا تاسو وګورئ په نورو کې پدې کې تحقیقات خای چې دا د یو کال چې کله کرونا و اگر چې اکثریت درسونه شاګردان ستاسو باندې کې څه په مکتبونه کې آنلاین وایل خو بیا هم دې تحقیق کړی دی آلمان وایي چې هغه دوه کاله آنلاین درس ویل په کور کې چې دوی هغه د مکتب او د پوهنتون محیط نه درلودو د دوی په روحیې باندې د دوی د کار د پیدا کولو باندې منفي اغېزه کړی دی نو د دغه وضعیت دوام د دوه کالو نه ډېر یعنی فاجعه ده و مونږ ولیدل چې په پنځو کالو کې چې دوی نجونې محروم کړي ول د داسې د تعلیم څخه زه دې په ساده توګه مثال ووایم زما خپل انفنسیان چې زه ما پاکستان کې ما خپل درسونه وویل چې بېرته راغلم هغه انفنسیان زما چې پنځه کاله درسونه مې وویل بیا دوی روزنه کړی ول او بیا هم دوی بېرته چې شپږم یا اتم لسم صنف کې کېناستل دوی نشي تعقیبولی درسونه
ډیره مننه واقعا دا ستونزه ده چې له یو ځن وروسته په ځانګړې توګه د افغانستان په محیط کې سړی په ځانګړې توګه ښځې بیرته خپلو کارونو ځکه په افغانستان کې پرته له دې نه چې کومې ستونزې چې د وسنیو واکمنو لخوا د ښځو په وړاندې کوم محدودیتونه دي ټولنیز او اجتماعي محدودیتونه هم شته چې د موږ په نورو خپرونو کې پې بحث کېږي وروستۍ پوښتنه کوم له اغلې ډیوې نه د خپرونې وخت راپسې را په ختمېدو دی ډیو جانې که تاسو راته دا ووایي چې دغه نجونې چې اوس په افغانستان کې دي او له زده کړو نه محرومې دي څنګه کولی شي چې دغه روحیه د زده کړو وساتي له بېلابېلو لارو نه څه سپارښتنه ورته لري څنګه کولی شي چې په یو ډول له لیک لوست او نوو شیانو له زده کړو سره تړاو وپاللی شي
دا خو اوس مهال یعنی واقعا چې دا روحیه پالل به یو څه ستونزمنه خبره وي ځکه چې له ډېر ځان وروسته له دومره روحي فشارونو وروسته چې دوی ورسره لاس ګریوان دي یعنی ډېر کم وخت کېږي چې زه کډواله شوې یم زه په افغانستان کې دننه هلته وم وروسته له جمهوریت له ړنګېدو نه هم یعنی هلته ما د دوی وضعیت کتلو د انجینو انجونو مېرمنو د دوی روحي وضعیت د دوی دا کوم فشارونه چې په دوی باندې و یعنی بیخي دوی له زده کړو نه داسې شوي وي چې دلته تورنې شوي وي یعنی هیڅ هیله امید دوی نه درلوده دوی فکر کاوه چې زمونږ هر څه ختم شول زمونږ پر مخ باندې حتی ژوند ختم شو نو واقعا دا ډېره ستونزمنه ده او دا به ډېر پر یو څه ستونزمنه وي خو بیا هم زه د یوې خور صفت باندې دوی ته هم بیا هم دا هیله لرم یا دا پیغام ورته لرم چې تاسو هیڅکله خپله روحیه مه بایلیا ځکه چې اوس مهال داسې دي چې مثلا آنلاین طریقونه دوی کولی شي چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي که څه هم په افغانستان کې یو څه ستونزې دي انټرنیټ او د برقو د دو شیونو شته دي په دې باندې موږ تاسو ټول ښه پوهیږو نو بیا هم دوی د کوشش وکړي هلې ځلې دي وکړي او هغه خویندې چې هغلته دي مثلا هغوی یو څه مخته تللی دي دوی کولی شي چې هغه خویندې چې شاته پاتې دي وروسته پاتې خویندو سره دوی همکاری وکړي هغه خپلې تجربې له دوی سره شریکې کړي او دا لړۍ د همداسې وپالي بل اخره انشاءالله چې امید شته دی چې بیا به هم د دوی پر مخ باندې د مکتبونو دروازې خلاصېږي او دوی به هم بیا د رڼا لور ته درومي
پام دې هله د خبرونه پای ته رسو مننه کوو له د حقوقي مسایلو له شنونکي او پخانی ډیپلوماټي نظیفه حقپال نه له پخانی سناتوري ډاکټر نارکلی هنریار نه او همدارنګه له خبريالي او فعالي دیوي امرخیل نه د درې وړو اغلو او درنو نه مننه دوستانو چې د خبرونه ووري د لاغوینم مننه کوو کوري ودان تربیه خې چاري او خې شي